د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې نیم ساعته پښتو خبری مجلې قربانه یم. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. نن چهارشنبه د دیارلسو بخښنه دی، وینن پنځشنبه د 1404 نیوم هجری شمسی کال د مرغومی دریمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې د 24 نیټې سره برابر ده. ټاکل شوی ولسمشر غنی ترکیه ته د خپل سفر پر مهال نن د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاری درې موافقې لاسلیک کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته ځي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې چې دغه هیواد په مالی مرسته جوړه شوې ده ګډون کوي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغانستان له ترکیه سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د هند صدر اعظم به سبا په کابل کې د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیزي او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د جنوا د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس به د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
درې توافقنامې به لاسلیک شي. یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بله یې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیمه هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقرې ته ولاړ او تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داود اوغلو سره وګوري. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقرې ته له تګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی یې وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته رارسي چې څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 شل میلیونه ډالر پرې لګېدلي له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې تمه ده ښاغلی مودی افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته 4 MI پوځي الوتکې هم وسپاري. افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د سنگین پولیسوالی کې پولیس ځای پر ځای شوي دي او طالبان یې سخت ځپلي دي. د شمال غرب زون د پولیسو عمومي قمندان پاسوال اسمت الله دولتي دولتزي ازادي راډیو ته وویل
ما در 24 ساعت
کې ګذشت مهلک ترين ضربات موږ په 13 ساعتونو کې چې تیر شول طالبانو ته مو سخت مرګونه ضربه ورکړې ده، او تر دې وروسته په سنگین ولسوالي کې طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. قومندان دولتزي زیاته کړه چې تر چېړونو وروسته بل رسنیو سره د طالبانو د مرجوبلي دقیق شمیره شریک کړي. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرالا ښار کې روانه ده. نن د جنوبی آسیا په سیالیو کې د سیالیو په ترڅ کې افغانستان د لوبه کوي. افغانستان به په ګروپی دور کې د بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبي وکړي. د سعودي عربستان په یو روغتون کې اورلګیدنې لشتر لیش یو دیش کسان مړ کړي او ترسلو ډیره ټپيان کړي دي. اورنن سار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاع اداره وای اور مړ شوی دی او د پیښې د څرنګوالي تحقیقات روان دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزینن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅو وروسته تر دې وشوي چې سفارتونو ته د هغوی د ادبا او پاړه خبرداري ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو سفارتونو ویل دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداري ورسېدلې ده. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درې میکچې یعنی زیړ خبرداري ورکړي څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه د ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر خبرو وروسته خبري غونډه ته وویل زه خپل ګران دوست د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخله پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیشن د هیئت لستر لاسه کړو زموږ پلاوی به ډیر ژر چمتو شي. د دسمبر 14 د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوښ اکثریت یو پریکلیک تصویب کړ چې پکې د سوریه د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. نولس کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبري اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوې کښتۍ له ساحله 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور له مخې 14 نور کډوال له هم تری تم دي. د ترکیې ساحلي ځواکونو د 20 کسانو د ژغورنې خبر ورکړی دی او وایي چې لا هم په یو وطن پسې ګرځي. په یوې بلې پیښې کې لږ تر لږه 14 تنه چې وایي ماشومان دي تېره ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د اوکران پارلمان نن رای ورکړې او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه هغه به عملي بڼه خپله کړي. تېره اونۍ روسیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکراین څخه یې د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکراین به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. ټاکل سوی ولسمشر غنی ترکیه ته د خپل سفر پر مهال نن د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ درې موافقې لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره.
د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته ځي او د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د هندستان په مالی مرسته جوړه شوې ګډون کوي.
د افغانستان د ملي شورا نوي ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوې دا به پرانیزي.
د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي.
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو قطعه جوړه کړو. که چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپله زون د بغلان ستونزه حل کړي.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکوي.
په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړو.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو موضوعاتو د معلوماتو اوریدو تر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیه د پانګونو په غونډه کې لګډون ورسته پلازمینی انقرې ته ورسید. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینې وایي چې ولسمشر بنن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل سوی چې نن به د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې هم لاسلیک کړي. په دې اړه اسدالله الدین نور حال راکوي.
که څه هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر بیان ظفر هاشمي وایي چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او د پنجشنبې غرمه مهال د ترکیه مرکز انقرې ته ورسید څو له ترکیه چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره رسید.
د افغانستان ولسمشر سودخ مخکې استانبول نن قریه تر ورسید او ټاکل شوی چې د ترکیه جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دوړو هیوادونو پر مسایلو خبري وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي. یو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو همکاریو، بلې د دوړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او درېمه هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړیدو په حق له
13 ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیه د پانګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیزې برخې یو ځای پراختیا وکړي. ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانون او کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر له ترکیه څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژي، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو برخو کې پانګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر دغه هڅې ستایي خو وایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا دې ته نه ده مساعده چې بهرني پانګوال دلته پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لمړی د هیواد دننه روانه جګړه پایته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملی کولو مټه راونغاړي.
دنیا او دوه هیوادونه افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولی شي چې یوازې د اشرف غني په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي او افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته، حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده، چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي
چې راځي مونږ ته ډوډۍ راکړي او تاسو ډوډۍ وخورئ. خو ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل شي د امنیت د ټینګښت لامل بشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سمنګان کې یوه ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. لسیمې زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره پر لیکه دی. غزالي صاحب سلام، د پیښې د تلفاتو په اړه څه معلومات لري او دا پیښه په کوم ځای کې او څه وخت وسوه؟
این پیښه د 4 بوده، از کابل به استخانت مزار روان بوده، در ساحه ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان با یک موتر باربری هینو تصادم میکنه. هر دو موتر در زیر پل میفته. به گفته قمندان امنیتی ولایت سمنگان که تلفات خیلی هم زیاد و زخمی هم زیاد هستند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان در رادیو آزادی گفت که فعلا 5 زخمی و 13 5 کشته و 13 زخمی به شفاخانه آورده شده، اما مقامات دیگی میگن که تلفات بیشتر از این هست و زخمی ها هم بیشتر از این.
بله غزالی صاحب، په دغه تلفاتو که دا وژل شوو کسانو کې یوازې نارینه دي که ښځې او کوچنیان هم شامل دي؟
د ای موتر هم زنا بوده، سالمندا بوده، طفلا بوده و د بین 5 کشته که فعلا اجالتا برای ما گفتن تقریبا 3 تای از جمله خانما و 2 تایش هم طفلا هستن.
غزالی صاحب، د پیش د لاسه د لاره بنده سوی ده که څنګه؟ بشیر احمد غزالی و چې د سمنګان څخه د ترافیکي پیښې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیه د پانګونو په غونډه کې لګډون وروسته شیبه مخکې پلازمینې انقرې ته ورسېد. له دې وروسته اورو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به سبا کابل ته راسي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالي مرسته جوړه سوې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به هغه څلور الوتکې چې له افغان ځواکونو سره یې د مرستې ژمنه سوې وه هم افغان حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه کوي او وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
کابل د هند صدر اعظم نریندر مودی د کوربتو په تیاری کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نریندر مودی به د ژمنې سره سم هغه څلور الوتکې چې هند یې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه افغان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به له افغان ولسمشر سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوموړي هیواد په مرسته جوړه شوې ده هم پرانیزي.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوې دا به پرانیزي او تر کتنې وروسته به د هند صدر اعظم هغه څلور الوتکې چې د افغان ځواکونو سره یې مرسته شوې ده د افغان حکومت اجرایه رئیس ته وسپاري او دغه شان به افغانستان سره د هند نوې ژمنو په اړه هم خبرې وشي.
دغه شان ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم او ملګری پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې ترڅنګ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. لکه لنا چې نریندرا مودی د هند صدر اعظم ټاکل شوی د کابل ته د نوموړي لومړنی سفر دی. افغانستان سره د هند لخوا د ایم آی 25 ډوله پوځي الوتکو د مرستې خبره شاوخوا دوه میاشتې مخکې هند ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوی و. دغه شان د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې ویل کېږي د سیمې په کچه د پارلماني ودانیو یوه ښه بېلګه به وي، د نوموړي هیواد د 260 میلیونه ډالري مرستې په نتیجه کې آباده شوې ده. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو ستاینه کوي، وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. د چارو کارپو روح الله امین:
دا یو ډیر باهمیته مناسبت دی، خو له هند سره اړیکې داسې دي چې یو حریف ته چې د دوی په اړیکو اغیز لري، او هغه پاکستان دی. افغانستان نشي کولای چې په سیمه کې د دغو دواړو دښمنانو ترمنځ اړیکې په هنر سره تنظیمې کړي، او هیله من یم چې موږ د یو حکومت په ډول وشو کولای چې د پانګونو ته پراختیا ورکړو، او په اوږد مهال کې وکولای شو چې هند یو ستراتیژیک متحد په توګه حتی په سیمه کې د ثبات په خاطر له ځان سره ولرو.
د یادونه ده چې هند تر دې د مخه هم په ځانګړي ډول د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر هغې د مخه حکومتونو پر مهال له افغانستان سره ښه اړیکې درلودل، او په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره مرستې کړې دي.
و مور دل چې په پام کې د هند د مرستې هلیکوپټر سبا د افغانستان هوایي ځواک ته سپارل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکي 2014 کال کې به پر دې هلیکوپټر سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم راورسیږي. احمد تکل د دې موضوع په اړه د هوایي ځواک له عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب سره مرکه کړې. جنرال وهاب د مرکې په پیل کې د هند له خوا افغانستان ته د ورکړل سوي هلیکوپټرو په اړه داسې وایي:
دغه چورکه خو راسیدلې دي، یو په اخر دی جنوري 2014 کې راسیږي، دوی راسیدلې دي. دوی بستکاری کې شروع شوې ده، نو دوی کار خلاص شوی ده، دوی نوې هم په آینده هفته کې خلاصي کوي. سبا ته چې د هندوستان صدراعظم افغانستان ته سفر کوي، د پارلمان ماره افتتاح کوي، په ضمن که به دغه هلیکوپتر هم رسمي د افغانستان دولت ته وسپاري.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو، هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
بله، دا هلیکوپتر خصوصیات هم ماشیندار لري، هم راکټ اخیستی شي، هم بم اخیستی شي، راکټ ضد تانک اخیستی شي، ضد مرزی راکټونه هم اخیستی. دا په نوم د می-24 می-3 په نامه یادیږي دا الوتکې. طبعا معصر دی د افغانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او مسئلیت به هم ولیدی.
دی افغانستان هوایی ځواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي، هلیکوپټرې او جنگی جټ الوتکې څومره لري؟
په نوي 2014 کال کې په شروع د غوره میاشتې جنوري کې د امریکانه څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي، په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان، او 9 نفر نور تعلیم او تربیه کې بوخت دي. بل علاوه د هغو انجینران هلته په حدود 40 نفر دي په امریکا کې هم راځي. دا الوتکې 29 الوتکې چه هم بم آخری، هم راکت آخری، هم ماشیندار ولی بم راکت پا شاد رایز رهبری کیگی، اگر دیر محصری دید افغانستان دیر تپرشوی جگری تا چی پموک تپرشوی دا و دو که دی دو پا ماتولو که دی دو پا محرکولو که دیر محصری دید. بلا روا دی اغونا بیا دا می-24 و می-35 چورکی هم دیر مصری دی، او پا میاشت دی جنوری 2014 که MD-503 اف چه پا مجهز پا راکت دی دا هم دی امریکان رازی، او تخنیکان او پیروتان پا امریکا که روزر شوی دی، او دیر تا هم دی موز پروزن کشتا دی پیروتانه.
آیا دا هماغه اندازه هلیکوپټر او جنگی الوتکې دي چې د افغانستان هوایی ځواک د هغو غوښتنه کړې وه؟
بله، دا الوتکې شل باره دي، او په 2014 کې ټول افغانستان ته ورکول کیږي. او ایم بی 28 باره دي چې 14 باره شته دي او 14 نور هم په 2014 کې افغانستان ته راځي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب و.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرلا ایالت کې روانه ده. افغانستان د افغانستان لوبغاړو تر اوسه 2 ګولونه کړی دي. اوس زو د زابل خواته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې چې اوس هم په سیمه کې دوام لري، د افغان ځواکونو 2 سرتیري هم وژل سوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د زابل د امنیت امیر سمن مال غلام جیلانی فرحی ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ وروسته تر هغه چې یو شمیر وسلوالو د زابل د شاجوی پولیس والی کې د افغان ځواکونو پرې بې پوستي حمله وکړه او دوه پولیسي ووژل، دوی دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل کړه. د فرحی په وینا په دغه عملیاتو کې د پنځشنبه تر غرمې پورې د دولت شاوخوا 12 وسلوال مخالفین ووژل سول او 14 نور ټپیان سول. د نموري په خبره په جلسو وسلوالو کې یو ازبک هم شامل دی. د فراهی په وینا د عملیات چې وسم په سیمه کې روان دي، پولیسو ته یو شمیر سپکی او درنې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
بله، پرون سهار تقریبا د 15 بجو پر شاوخوا د شارجي پولیس والی کې په دغه کمربند امنیتي پوستي برید شو. د مخالفین لخوا څخه چې تقریبا 15-16 ساعته دوام درلودي، په نتیجه کې 12 نفره مخالفین وژل شوي دي چې جسدونه په میدان کې پاتې دي. هغه جسدونه را انتقال شوي دي د ولسوالۍ مرکز ته. 14 تنه ټپیان شوي دي چې په دغه جسدونو کې یو ازبک هم موجود دی، بهرنی ازبک دی، هغه هم موجود دی په جسدونو کې. خو په تاسف چې زموږ دوه نفره ملي پولیس هم په شهادت رسېدلي دي، یو نفر زخمي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زابل د افغانستان د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت یا داعش اړوندلي وسلوال پکې فعالیت کوي. څو ورځې مخکې د دغه وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره سول.
د ازادي راډیو د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندوز ولایت کې د سپینزر 808 زون قومندان په هغه غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د امنیتي قومندانانو هم پکې ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندز ولایت کې د سپینزر 808 زون قومندان په هغې غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو د امنی قومندانانو هم پکې حضور درلود. په کندز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کامول له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنی قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي.
یعنی اساسي ترین نقطې جمع کردن یا ځای غمانګي بود. فرضاً بغلان به مشکل گرفتار میشه تا که از کابل به قوه میرسه.
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل ځون د بغلان ستونزه حل کړي. همدارنګه که چیرې په بدخشان کې مشکل رامنځته کیږي، موږ باید په هر ولایت کې ریزرو قوه ولرو څو ورڅخه د ضرورت په وخت کې ګټه واخلو. د زون قومندان همدار از وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو پلان جوړ کړی دی او په نږدې راتلونکو کې په بدخشان، تخار او کندز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي.
د ظرف یک هفته شما شاید عملیات در قد خاط بودین که انشاءالله در قد پس بگیریم. آمدیم د این سه یمگان و دو ولسوالی که در
زموږ د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته ونیسو او وروسته په بدخشان کې عملیات پیلوو څو د یمګان او وردوج ولسوالۍ تصفیه کړو. همدارنګه په شمال ختیځ زون کې به دوامدار عملیات جریان ولري.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي چې پراتلونکو کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پرمخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پرمخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغې ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. په همدې ډول دغه پاکستانی چارواکي راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه سفر کې به د امنیتي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم له افغان چارواکو سره خبرې ولري. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړۍ پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مري ښار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل دو موضوع مطرح شوه. کارپوان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوې پتی خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو ده. د کابل پولیس وایي چې په کارتۍ چار کې د یوې افغانې ښځې د قتل په اړه څېړنې کوي. دا ښځه لیزا اکبري نومیږي او د تیر یکشنبې په شپه په کارتۍ چار کې وویشتل سوه. دې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه پام وکړئ د انډیپندنت ورځپاڼې راپور ته.
لیزا اکبری چې د امریکا د متحدو ایالاتو تابعیت هم درلود، له تیر اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې له بېلابېلو خیریه ادارو سره کار کړی دی. لیزا اکبری د یکشنبې په ماښام په کابل کې له وجم یا د ورزش له ځای څخه تر وتلو وروسته وویشتل سوه. دې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دې په 2009 میلادي کال کې د امریکا له پوځ سره د فرهنګي سلاکاري په توګه کار پیل کړ. د بل امریکایي ځواکونو سره په ګزمو کې ګډون کاوه او په کلیو ولسوالیو کې به یې له ښځو سره خبرې کولې. لیزا اکبری وروسته له ورلد ویژن نړیوال سازمان سره کار پیل کړ چې په افغانستان کې د ښځو له خیریه ټولنو سره مرسته کوله. د کابل د پولیسو د جنایت څیړنو مشر فریدین عبیدی ټیلی ټلګراف خبرونې ته ویلي چې دا د یکشنبې په شپه د کابل په کارتۍ چار سیمه کې په یوه جم کې یا د ورزش په ځای کې وستل شوې ده. فریدون اکبری ویلي چې حمله کوونکی ملا و او نیول شوی دی. پولیسو ډیلی ټلګراف ته ویلي چې پر لیزا اکبری مشکوک حمله کوونکی د پولیسو په وړاندې د مقاومت لامل زخمی شوی او دا لنډه څرګنده چې ولې حمله کړې ده. عبیدی ویلي چې د مشکوک حمله کوونکی د روغتیايي حالت له شکېدو سره سم به څیړنې پیل کړي. خو ډیلی ټلګراف وایي چې د دې مشکوک حمله کوونکی له کوره موندل شوی اسناد څرګندوي چې د لسختري زو کړیو سره لاس درلود. البته پولیسو د دې رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې او ویلي دي چې د څیړنو تر بشپړېدو څه نشي ویلای. لیزا اکبری په کابل کې د بهرانیانو لپاره په ځانګړو ځایونو کې چې شدیده امنیتي څارنه یې کېږي نه اوسېده، بلکې په کارتۍ چار کې کور نیولې و. په کابل کې د امریکا سفارت د دې د مړینې خبر تایید کړی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د لیزا اکبری خور مینا آلیا اکبری ویلي چې د خپل خور له مړینې ډېره متاثره ده، خو په افغانستان کې د خپل خور پر خدمتونو ویاړي. سره لدی چې د لیزا اکبری د قتل اصلي عامل لا نه دی څرګند، هغه افغانان چې د امریکا له پوت سره کار کړی تر خطر لاندې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف وایي لیزا اکبری په افغانستان کې د امریکا له پوت سره د خپل کار په اړه چاته معلومات نه ورکول. په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر په 10مه یو اعلامیه خبره کړې چې په دې هیواد کې مشتو امریکایي وګړو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده. او د ملګرو ملتونو دفتر د حملو له ویرې د خپلو مامورینو امنیتي تدابیر زیات کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرالا ایالت کې روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه 3 ګولونه کړي دي. د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پایته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو تزماله همکاري زرغونه منګل سره اوسي. زرغونه جانې سلامونه.
سلامونه ملاله جانې، تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت دفاع افغانستان از پیشرفت های نظامی در ولایت هلمند خبر داده. ایره هم مشنوین که انتظار میره صدر اعظم هند فردا به کابل بیایه، ساختمان جدید پارلمان افتتاح کنه و کمک های دیگه کشور خود به افغان ها پیشکش کنه. از یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنگان هم مشنوین که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته. ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. افغانستان با ترکیه 3 قرارداد را امضا می کند. نیروهای تازه نفس پلیس در ولسوالی سنگین هلمند جابجا شدند. سوریه آماده اشتراک در گفتگوهای صلح این کشور در ژنو است. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در انقره پایتخت این کشور 3 قرارداد را امضا می کند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سه توافقنامه است، یکیش در مورد همکاری های دیپلماسی بین وزارت خارجه دو کشور، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی هم توافق اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل می باشد.
با گفته آقای هاشمی، رئیس جمهور غنی از شهر استانبول وارد انقره شده و انتظار می رود که در آنجا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه ملاقات کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که رئیس جمهور اشرف غنی قبل از سفر به انقره امروز در یک نشست که در آن وزیر اقتصاد ترکیه و رئیس شورای روابط اقتصادی خارجی آن کشور نیز حضور داشتند، در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت کرد. نیروهای امنیتی افغان میگویند که قوای تازه نفس پلیس در ولسوالی سنگین جابجا شده و طالبان را شدیداً سرکوب کرده است. پاسوال اسمت الله دولتزی، قمندان عمومی زون شمال غرب در هلمند، به رادیو آزادی گفت:
ما در 24 ساعت که گذشت مهلک‌ترین ضربات به طالب وارد کردیم. دیگر طالب توانایی رویاری و جنگ با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ولسوالی سنگین ندارد.
قماندان دولتزی اضافه کرد که آنها پس از بررسی و تحقیق شمار دقیق تلفات به جنگجویان طالبان را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. نریندرا مودی صدر اعظم هند فردا وارد کابل می شود تا ساختمان شورای ملی افغانستان را که از سوی هند اعمار شده است افتتاح کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت آقای مودی با افتتاح ساختمان شورای ملی که 220 میلیون دلار هزینه برداشته است، همراه با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار خواهد داشت. با گفته آقای مستغنی، صدر اعظم هند در این سفرش به کابل 4 فروند تیاره نوی ام آی را نیز به اردوی افغانستان کمک می کند. و امین اکنون مسابقه جالب بین تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش در میدان فوتبال شهر کرالای هند ادامه دارد و تیم افغانستان توانسته 3 توپ را وارد دروازه تیم بنگلادش نماید. تیم فوتبال افغانستان در گروه خود علاوه بر تیم بنگلادش با تیم‌های فوتبال بوتان و مالدیف نیز به مسابقه می‌پردازد. سوریه آماده اشتراک در گفتگوهای صلح این کشور در ژنو می باشد. این مطلب را وزیر امور خارجه سوریه که مصروف دیدار از چین است بیان کرد. ولید معلم که بعد از ملاقات با همتای چیناییش وانگ هی در یک نشست خبری مشترک صحبت می کرد گفت: بله، من به دوستانم وزیر امور خارجه چین خبر دادم که دمشق آماده اشتراک در دیالوگ بین سوریایی ها در ژنو بدون کدام مداخله خارجی می باشد. ما زمانی که فهرست هیئت اشتراک کننده یا اپوزیسیون را به دست آورده ایم، هیئت ما به زودی آماده می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته یک نقشه را برای پروسه صلح سوریه را امضا کرد. قرار است مذاکرات صلح سوریه در اواخر ماه جنوری سال 2016 میلادی در ژنو برگزار شود. در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در عربستان سعودی 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره دفاع ملکی عربستان سعودی گفت این نری قوایل صبح امروز در بخش های عاجل و زایشگاه شفاخانه عمومی جازان در جنوب این کشور رخ داد. این اداره گفت که در حال حاضر حریق خاموش ساخته شده و تحقیقات در مورد دلایل این آتش سوزی ادامه دارد. مجروحین حادثه به دیگر شفاخانه های خصوصی و عمومی انتقال یافتند. و یک کشتی که از آبهای آگین شهر ازمیر ترکیه راهی جزایر لزبوس یونان بود در مسیر راه غرق شد که در نتیجه آن 19 پناهجو و مهاجر غیرقانونی به شمول 6 کودک کشته شدند. خبرگزاری دوگان گزارش داد که این کشتی چوبی در 3 کیلومتری سواحل آگین دچار موجهای بلند آب شد. محافظان ساحلی ترکیه گفتند عمله های نجات تا کنون 21 نفر را نجات دادند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. وزارت دفاع افغانستان از پیشرفت‌های نظامی در ولایت هلمند خبر داده است.
در ولسوالی سنگین دیشب قطعات کماندو پیاده شدند. قطعات ما در وضعیت خوب قرار دارد.
رئیس جمهور غنی در انقره با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان ملاقات می کند. انتظار می رود صدر اعظم هند فردا به کابل بیاید، ساختمان جدید پارلمان را افتتاح کند و کمک های دیگر کشورش را نیز به افغان ها پیشکش نماید.
به این ترتیب اتفاقی که می افتند، طالب آن بقایش به گونه تضمین پیدا می کند، پایگاه بیرون مرزی دیگر پیدا می کند، از تمام جهات همینطور یک برد کلان سیاسی برای طالب خواهد بود.
این بیانات تحلیلگران بود که در مورد اظهارات مقامات روسی در مورد تماس مسکو با طالبان ابراز داشته و آن را یک مداخله آشکار در امور افغانستان خواندند. از سوی دیگر انتظار می رود صدر اعظم هند فردا به کابل بیاید.
قرار است به نظم جمهوری هند 4 فروند چرخبالی را که به ارتش ملی جمهوری اسلامی افغانستان کمک شده است به رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان رسما تحویل دهند.
در اثر یک حادثه ترافیکی در سمنگان چندین نفر کشته و زخمی شدند. با سلام دوباره، توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. ولسوالی سنگین ولایت هلمند انوز هم شاهد درگیری ها بین طالبان و نظامی های افغان است. وزارت دفاع افغانستان گفته در درگیری های دیروز 25 شورشی طالب کشته شده و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفته تایید کرده که درگیری شدید در سنگین جریان داره، ولی نیروهای افغان میتونه شورشیای طالب عقب بزنند. طالبا قبلا در یک اعلامیه گفته بودند که مرکز ولسوالی سنگین تصرف کردند، اما این ادعا را وزارت دفاع افغانستان رد کرده. از طرف دیگر نماینده های مردم هلمند و ولسی جرگه گفتند که فعلا ولسوالی سنگین خارج از تعدید مخالفین مسلح قرار داره، اما اونا از ناوقت رسیدن کمک ها به ولسوالی سنگین انتقاد میکنن. زکی حکیمی جزئیات داره.
در حالی که گزارش های زد و نقیز در مورد شکست و پیشرفت نیروهای امنیتی در ولایت هلمند به نشر رسیده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات ها در این ولایت را گسترش داده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت به رادیو زودی گفت:
در ولسوالی سنگین دیشب قطعات کماندو پیاده شدند. قطعات ما در وضعیت خوب قرار دارد. مورالشان قوی است و در آنجا تصفیه و تلاشی جریان دارد و فعلا جنگ شدید نیست. ولسوالی سنگین در تصرف ما است. چون ولسوالی سنگین یک ولسوالی بزرگ است، در برخی جاهای آن مخالفین موجود است.
قرار گزارش ها از دو ماه بدین سو در چندین ولسوالی ولایت هلمند جنگ شدت گرفته، اما ولسوالی های سنگین و مارجا از مدت دو هفته به این طرف تحت تهدیدات بلند مخالفان مسلح دولت قرار دارد. در این مدت گاه گاه خبرهای از سقوط ولسوالی سنگین نیز مطرح شده است، اما حکومت افغانستان به صورت کامل آوازه ها در مورد سقوط این ولسوالی را رد کرده است. قبل از این مقامات محلی هلمند گفتند که در بسیاری از مناطق این ولایت درگیری شدت یافته و اگر حکومت مرکزی در این زمینه توجه نکند احتمال سقوط برخی ولسوالی های این ولایت وجود دارد. اما روز چهارشنبه وزرای دفاع و داخلی افغانستان گفتند که وضعیت در هلمند تحت کنترل بوده و نیروهای اضافی نیز به محل فرستاده شدند. در همین حال برخی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه گزارش پیشرفت ها در این ولایت را تایید کرده، اما انتقاد میکنند که نیروهای کمکی در ساحه ناوقت رسیدند. نسیمه نیازی نماینده مردم این ولایت در ولسی جرگه در صحبت به رادیو زودی گفت:
در ولایت هلمند ولسوالی سنگین ما چند روز جنگ بسیار شدید روان بود که در مجموع ما تلفات بسیار زیاد حکومت هم داشتند. قوات امنیتی کماندو بر ازوا رسیده و عملیات بسیار شدید کردند و تلفات بسیار سنگین بر طالبان وارد کردند. پلیس و اردوی ما در مشکلاتی که بودند در حالت محاصره کی بودند، محاصره شکسته و طرف بسیار شدید.
از سوی هم در حالی که وزارت دفاع افغانستان میگوید تنها باغران و منطقه بارانچای ولسوالی هلمند از کنترل دولت خارج میباشد، خانم نیازی میگوید ولسوالی های باغران، نوزاد، موساقله و واشیر در تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد. قبل از این مقامات اردوی ملی در محل گفتند که با رسیدن کمک ها از مرکز تلفات سنگین را به مخالفان مسلح وارد کردند و آنان را از این ولایت خواهند راند.
شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که از شب گذشته به این طرف در جریان درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح هلمند پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته. مقامات پلیس هلمند هم گفتند که جنگجویای طالب در حال حاضر نمیتونن در مقابل نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سنگین بجنگن. همکار مقیم نایب مصاحبه را با پاسوال عصمت الله دولتزی قماندان عمومی زون شمال غرب در هلمند انجام داده و نخست ازش از چگونگی جنگ بین نیروهای افغان و طالبان پرسیده.
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم. دیگه طالب توانایی رویاری و جنگ و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ولسوالی سنگین نداره. فعلا حکومت محلی، پلیس، قماندانی امنی ولسوالی سنگین در ولسوالی سنگین حضوری بالفعل داره، حاکمیت دولت در اونجا تمثیل میکنه.
اگر شما بگویید که جنگ فعلا در کدام نقاط از سنگین جریان داره بین شما و جنگجویای طالبان؟
شما میدانید که در تمام ولایت هلمند طالبان یک سلسله تحرکات را داشتن و دارن و در ولسوالی سنگین همچنان در بعضی مناطقش جنگ گاهی شروع میشه، ولی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اینا را ضربات مهلک برشان وارد میکنه و اینا دیگه توانایی را نداره که من حیث یک تهدیدی کلان برای ولسوالی سنگین وجود داشته باشه.
یعنی جنگ منظم در اوجه جریان نداره؟
بله، جنگ منظم جریان نداره. گاه گاهی اونا به شکل چیریکی و همونطور دزدانه و بزدلانه از یک غار و از جو یک جویچه میبراین، یکان فایرکان گفایشان میکنن و دوباره به اثر ضربات نیروهای اردو و نیروهای پلیس ملی باز عقب نشینی میکنن، فرار میکنن و در مخفیگاه هایشان مخفی میشن.
از تعداد تلفات تا بار کدام خبر دقیق وجود نداره؟
در مورد تلفات دشمن نهایت زیاد است، ولی آمار دقیقش که اگر رقم حقیقی باشه او رو من نمیتونم فعلا به شما بگویم. وقتی که ما گزارش ها و ارزیابی ما تکمیل شد شما رو به جریان خواهد گذاشت.
از نیروهای امنیتی شما معلومات ندارین که چه تعداد کشته و زخمی شدن؟
ما یک تعداد مجروحین داریم که اونا رو ما انتقال کردیم به شفاخانه و فعلا تحت تداوی درمان است و جراحاتشان هم قدر شدید و قابل تشویش نیست.
قمانده صاحب گفته میشه که نیروهای هوایی ائتلاف هم به کمک شما به حمایت از نیروهای افغان پرداخته و بمباردمان میکنه سنگین، همونطور است؟
تا حالا چنین چیزی نیست و اگر ما هر وقتی که تقاضا بکنیم و ازشان خواهش بکنیم بدون شک در تحت پروگرام عملیات قاطع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و قوای ائتلاف مطابق تفاهم نامه‌ای که بین افغانستان و اینا امضا شده خواهی نخواهی ما را حمایت کمک میکنه.
خب گزارش های وجود داره که اینا به بمباردمان شروع کردن و به حمایت نیروهای افغان شروع کردن، یعنی تابال حمایت را از اونا ندیدین شما؟
تا حال مورد واقع نشد.
پاسوال عصمت الله دولتزی قمندان عمومی زون شمال غرب بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در نشست سرمایه گذاری افغانستان و ترکیه که در استانبول برگزار شده بود به انقره پایتخت ترکیه رفته و در انقره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوتوغلو صدر اعظم او کشور ملاقات میکنه. گفته شده که در جریان این دیدار چندین توافقنامه همکاری بین دو کشور هم امضا میشه. ویدو برکی و جزئیات بیشتر.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور از انقره بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در انقره با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در مورد مسائل مختلف صحبت می کند.
رئیس جمهور افغانستان قرار است در جریان روز همراه با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور صحبت کند. سه توافقنامه است، یکیش در مورد همکاری های دیپلماسی بین وزارت خارجه دو کشور، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سوم میام توافق اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل میباشد.
رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه در نشست سرمایه گذاری افغانستان و ترکیه که در شهر استانبول برگزار شده بود گفت که حکومت تلاش میورزد تا چندین بخش زیربنای این کشور همزمان انکشاف و توسعه یابد. آقای غنی در این نشست به موقعیت جغرافیایی افغانستان اشاره کرده و تاجران ترکی را تشویق نمود تا در بخش معدن، زراعت و آبهای این کشور سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور غنی پیش از سفرش به ترکیه به آذربایجان رفته بود و در دیدار با مقامات آن کشور روی تحکیم روابط دو کشور صحبت کرده و سرمایه گذاران آذری را نیز تشویق کرد که در بخش‌های انرژی، زراعت، تولید سمنت، مس و فولاد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در این حال شماره از کارشناسان افغان هر گونه تلاشی را در راستای پیشرفت و خودکفایی افغان‌ها بدون تامین امنیت در این کشور ناممکن می‌دانند. ودیر صافی آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت که
افغانی اول وطن خود آرام بسازه، زمینه را مساعد بسازه، با می کارهایی که اینا لاف میزنند در بیرون بعد از او با این سفرهای خود آغاز بکنه. حال ولسوالی هاش یکی پای دیگه سقوط کرده میره. هنوز هم مسئولیت داخلی و شخصی افغانای خود ما ندارن. خارجی ها چطور میتونن اینجا دل کنن به این سرمایه گذاری کنن؟ آقای افغانی میفهمه که ما امنیت نداریم و میفهمه که نمیتونن آمده سوی استفاده شخصی و ادامه قدرت منظورشن.
پیش از این رئیس جمهور غنی از افغانستان به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی یاد کرده و گفته است که وصل شدن این کشورها از طریق پروژه های اقتصادی میتواند در راستای تامین امنیت کشور نیز مؤثر واقع گردد.
در ادامه دید و وادیدها بین رهبرای منطقه به هدف بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان، صدر اعظم هند فردا به کابل می آید و قرار ساختمان جدید پارلمان افغانستان که به کمک هند اهداف شده افتتاح کنه. سحر لیوال جزئیات داره.
در حالی که اظهارات تازه مقام‌های پاکستانی در زمینه همکاری با پروسه صلح،
کابل در حالی روز جمعه میزبان صدر اعظم هند خواهد بود که ناامنی و چالش ها در افغانستان افزایش یافته و این کشور نیاز بیشتر به کمک های منطقه‌ای و جهانی دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نرندرا مودی در سفرش به کابل چهار بال هلیکوپتری را که از سوی هند به افغانستان تعهد شده بود رسما به حکومت این کشور تحویل خواهد داد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت گفت که صدر اعظم هند در مراسم افتتاح ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که به کمک مالی این کشور اعمار شده نیز اشتراک میکند.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان را که به کمک کشور دوست هند اعمار گردیده است افتتاح کنند و پس از ملاقات یاد شده قرار است صدر اعظم جمهوری هند چهار فروند چرخبالی را که به ارتش ملی جمهوری اسلامی افغانستان کمک شده است به رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان رسما تحویل دهند. قرار است تعهدات جدید کشور دوست جمهوری هند برای همکاری و مساعدت با جمهوری اسلامی افغانستان نیز مورد بحث قرار گیرد.
آقای مستغنی گفت که نریندرا مودی صدر اعظم هند و هیئت امراهش در کنار دیدار با رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز ملاقات می کند. پس از انتخاب شدن نریندرا مودی به حیث صدر اعظم هند، این نخستین سفر وی به کابل است. موضوع کمک 4 هلیکوپتر نظامی از سوی هند با افغانستان حدود 2 ماه قبل در جریان سفر محمد حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی افغانستان به هند مطرح شده بود. همچنان ساختمان جدید شورای ملی که 220 میلیون دلار هزینه برداشته به کمک مالی هند اعمار گردیده و گفته می شود که یکی از ساختمان های مجلل در سطح منطقه می باشد. در این حال برخی از کارشناسان افغان از کمک های هند با افغانستان ستایش کرده می گویند که حکومت این کشور باید هند را به حیث متحد استراتژیکش در دراز مدت حفظ نماید. روح الله امین یکی از این کارشناسان:
یک مناسبت بسیار با اهمیت است، ولیکن روابط هندوستان و افغانستان روابط بسیار با نوسان است. یک حریف بسیار قدر تاثیر میگذاره به این رابطه و او پاکستان است و افغانستان بسیار هنرمندانه نمیتونه رابطه خود بین این دو دشمن در منطقه توازن ببخشه و امیدوار است ما به عنوان یک حکومت بتونیم این سرمایه‌گذاری را گسترش بدیم و به نحو استراتژیک در دراز مدت بتونیم هند به عنوان یک متحد و حتی به عنوان یک متحد استراتژیک در آوردن ثبات به منطقه استفاده کنیم.
هند پس از آمریکا، بریتانیا، ژاپن و جرمنی از کمک کننده های مهم به افغانستان بوده و حدود 2 میلیارد دلار در 14 سال گذشته در بازسازی این کشور به مصرف رسانده است.
حکومت افغانستان گفته در آینده جزئیات در مورد چگونگی پروسه سال مرحله به مرحله با مردم افغانستان در میان گذاشته خود شد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت به پیشبرد روند سال متعهد است. در این حال تحلیلگرای امور سیاسی چند دستگی در بین طالبان منتج به پیچیدگی پروسه سال خوانده و روی ایجاد یک مکانیزم مشخص برای آغاز پیشبرد گفتگوهای سال تاکید دارند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
در حالی که اظهارات تازه مقام‌های پاکستانی در زمینه همکاری با پروسه صلح بار دیگر امیدواری‌ها را بیشتر ساخته، اما حکومت افغانستان ارائه جزئیات در مورد مکانیزم عملی صلح را قبل از وقت می‌داند. شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید در فرصت‌های آینده جزئیات در مورد چگونگی پروسه صلح مرحله به مرحله با مردم در میان گذاشته خواهد شد. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به پیشبرد روند صلح متحد است و به آن باور دارد.
دولت افغانستان به روند صلح متحد است. البته پیش از وقت خود بود برای فعلا که در مورد میکانیزم آن، در مورد چگونگی آن جزئیات و معلومات را ارائه کرد، ولی طبعا در فرصت‌های آینده معلومات بیشتر را با مردم افغانستان مرحله به مرحله شریک خواهیم ساخت.
این سخنان پس از آن بیان می شوند که برخی رسانه ها گزارش دادند که سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه گفته که در هفته اول ماه آینده میلادی کمیته 4 جانبه با حضور مقام های پاکستان، چین، امریکا و افغانستان در کابل و یا اسلام آباد ایجاد می گردد. به نقل از این گزارش ها، این کمیته به هدف بررسی سرگیری مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان و مشخص ساختن زمان و مکان این مذاکرات تشکیل خواهد شد. این مقام پاکستانی همچنان از سفر هفته آینده راحل شریف لوی دریستیز پاکستان به کابل خبر داده و گفته که ممکن در کنار مسائل امنیتی در این سفر در رابطه با پروسه صلح افغانستان نیز صحبت شود. اما کارشناسان میگویند که در حال حاضر چند دستگی طالبان پروسه صلح را پیچیده تر از قبل ساخته و تاکید میکنند که برای آغاز و پیشبرد گفتگوهای صلح باید میکانیزم مشخص ایجاد گردد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
دستگی طالبا باعث پیچیدگی و سرگردانی میشه. این مربوط میشه به دولت افغانستان که همزمان چند تا پروگرامه برای پیشبرد مذاکره و گفتگو از کانالای امنیتی و از کانالای مشروع شورای عالی صلح و باید سازماندهی بکنن. این دولت به یک مدیریت و به یک برنامه کاری داره.
آقای کوهستانی همچنان گفت که برای پیشبرد مذاکرات صلح و طرحهای جدید نیاز است، زیرا به باور وی در حال حاضر مسئله چند دستگی طالبان، تهدید گروه داعش و مداخله روسیه و ایران نیز مطرح است.
شنیدین شنونده عزیز که کارشناسای افغان میگن برای پیشبرد مذاکرات صلح به طرح‌های جدید نیاز است، چون به باور کارشناسا در حال حاضر مسئله چند دستگی طالبان، تهدید گروه داعش و مداخله روسیه و ایران مطرح است. در مورد مداخله روسیه در این مسئله باید گفت که روسیه اخیراً گفته که به هدف مبارزه علیه داعش با طالبای افغان تماس برقرار کرده. شمار تحلیلگرای سیاسی و نماینده های مردم در ولسی چرگی افغانستان سخنان اخیر مقامات روسی را در مورد تماس مسکو با طالبا در مبارزه با داعش یک مداخله آشکار، همسویی با دشمنای افغانستان و بهانه برای بقا بخشیدن به طالبا می دانن. اونا این موضوع روسیه را یک آغاز یک قدرت نمایی روسیه در برابر امریکا در افغانستان میگن و تاکید دارن که اگر حکومت افغانستان جنگ های نیابتی کشورهای دیگر در افغانستان جدی نگیره، پیامدهای مثل سوریه را بر افغانستان در قبال خواهد داشت. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
برقراری روابط روسیه برای نابودی داعش با طالبان و بقا دادن به هویت سیاسی این گروه موضوعی است که نگرانی همگان را به همراه شده است. آنچه به گفته بسیاری از تحلیلگران میتواند تلاش تازه‌ای برای بقای طالبان در افغانستان باشد. روح الله امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امریکا برای افغانستان و یکی از تحلیلگران سیاسی، همخوانی سیاست مسکو و طالبان را در برابر گروه داعش در ثبات خلاصه میکند. نخست، نداشتن یک تعریف واحد از تروریستان سوی حکومت افغانستان، عدم اراده جدی در مبارزه با هراس افغانی که سبب اعتماد و همکاری جهان با افغانستان میشد، و نقش پاکستان برای منفعت خودش در همسویی روسیه با طالبان پر رنگ بوده است.
به نظر میرسد این وسط پاکستان نقش خوبی بازی کرده باشد، چون به این ترتیب اتفاقی که میافتند طالب اون بقایش به گونه تضمین پیدا میکنه، پایگاه بیرون مرزی دیگه پیدا میکنه، از تمام جهات همینطور یک برد کلان سیاسی برای طالب خواهد بود. دومی که کسایی در درون دولت ما هم آدم کش میگن مبارزه آزادی خواه. سومی که دولت افغانستان به عنوان دشمن برای طالبان نتونستم یک موضع با با تعریف بکنن که کشورهای دیگه بتونن به او صلابتش و به او موقف گیریش اعتماد بکنن.
به تازگی روسیه از همخوانی منافع مسکو با طالبان در مبارزه با گروه داعش سخن زده است. آژانس خبری انترفاکس روسیه به نقل از مقام‌های این کشور گفته است که مسکو برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی ایجاد کرده است. بیش از این روسیه گفته است که نیروهای امنیتی افغان را در مبارزه با هراس افغانی تجهیز می‌کند و حتی از آمادگی‌ها برای مبارزه با تروریسم در سرحدات افغانستان سخن زده است. اما براستی در پشت این همه چه سیاست از سوی روسیه نهفته است و آیا همسویی مسکو با طالبان برای افغانستان خطرناک خواهد بود؟ شماری از نمایندگان مردم و اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این سخنان مقامهای روسیه را برخواسته از آغاز یک جنگ نیابتی دو قدرت بزرگ مانند روسیه و امریکا می دانند. سالی محمد سالی، یکی از اعضای این کمیسیون، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه برای منفعت خودش از طالبان در خاک افغانستان حمایت می کند.
در حالی که جنگ دو تا قدرت های کلان که امریکا است و روسیه است، اینا رقابت روبرو شروع کنند افغانستان، این مثل که در سوریه کرونا اینا شروع کرده، من میگم برای افغانستان بسیار خطرناک می باشد، با خاطر که چند سال جنگ افغانستان را بی‌وضع کرده. ما فکر می کنیم حکومت وظیفه داره، مسئولیت داره که از این جنگ، از این رقابت، جنگ رقابتی جلوگیری کنه و یک رای پاک و سالم برای بقای افغانستان پیدا کنه.
با تماس های زیاد سخنگویان حکومت وحدت ملی از پاسخگویی به این همه نگرانی ها و پرسش ها خودداری کردند و در این باره اظهار نظر نکردند. اما پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که نزدیکی روسیه با طالبان برای افغانستان پذیرفتنی نیست.
شنونده عزیز، بر اساس یک خبر تازه از ولایت سمنگان، یک حادثه ترافیکی در ولایت تلفات جدی را در بر داشته. بیشتر از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در محل، مشنویم. آقای غزالی سلام و شامتان بخیر. بسیار عاجل و بسیار کوتاه در مورد این حادثه معلومات بدین.
حادثه مربوط به یک موتور 303 از کابل راهی مزار شریف بوده. در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موتور باربری تصادم میکنه که موتور باربری هم زیر پل میرسه، در یک پل تصادم میکنن و خود موتور 303 هم زیر پل میرسه. به اساس ارقام تازه که ریاست صحت عامه سمنگان ارائه کردن، فعلا 17 کشته و 25 زخمی آوردن به شفاخانه که حالت بعضی از زخمی ها وخیم است و در میان زخمی ها زنان، کودکان و مردم سالمند هم هستند.
بسیار زیاد تشکر آقای غزالی. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان بود که از کشته شدن 17 نفر و زخمی شدن 25 تن به ما معلومات داد. شنونده عزیز، یک موضوع دیگه خبری ای است که تیم ملی فوتبال افغانستان در هند با تیم بنگلادش مسابقه داره و افغانستان تا حال 4 گل زده. با این خبر رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگلستم. زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیویتان روشن بانین و درست 30 ثانیه بعد رادیو آشنایی صدای امریکا را روی امواج رادیویی بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.